دي د یونان یو جګپوري امنیتی چارواکي اسوسییټډ خبري ایجنسی ته ویلي دا مشکوک کسان چې له عمره شل کلن ښکاري د عراق په عراق کې زیږیدلي برتانیان دي.
مشال رادیو ته وګورئ خبرونه درته فرخنده سره وړاندې کړل. اوس زو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو ورسپړو په خپل ادارو کې سره اخیستی احمد الله توکشي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر ډایرکټر جنرال لیفټنن جنرال آسم باجوا ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نیټورک مات کړی شوی دی چا چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کاروایانې کولې. ورسپانه لیکي چې ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دی او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي، خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې اسانې جوړول په کار دي او اولس له هم په خپل خوا او شا کې د مشکوکو خلکو په حل او زلو نظر ساتل په کار دي. ورسپانه لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دي چې وسلوالو سره د معاشري نامرستي ولي کیږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر رڼا کې دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ لاره د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د آخرت د دواړو د بربادۍ لاره ده. ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې امنیتی اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایانې حتمی مرحلې ته رسولي دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمونو له نه دي ورکول په کار. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن په کار دی چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روان شخړې خاتمه لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی د یو بل په ګټه نه دی او د ځنې دښمنانو د سازش له وجې دواړه ملکونه یو بل پر ضد ودرېدلي دي. ورسپانه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاوتریخوالی له وجې د دې سیمې امن ته سخت نقصان رسیدي شي. پاکستان خو د لومبۍ ورځې نه د تاوتریخوالی کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي، خو ملګرو ملتونو لا هم دې لړ کې خپل کردار ادا کول په کار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رن کارپوریشن څیړنیز اداره وایي په افغانستان کې د روانې جګړې خلاف د افغان او نړیوالو عسکرو مبارزې ښې نتیجې ورکړې دي. بلخار رویټرز خبری اجانس لیکي امریکا پر پاکستان د اتو اف شپاړس جنگي الوتکو د خرڅولو لدې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې. د دواړو مقالو غټې برخې له فرخنده صدورو.
ران کارپوریشن څیړنیزه اداره په خپل یو رپورت کې د دویم جنگي عظیم نه تر 2010 کال پورې د هغو جنگي عملیاتو جاج اخیستی چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوی دی. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغو کې ویل شوی دی چې د 15 داسې جنگي عملیاتو نتیجه ښه راغلې او د 11 هغه بده راغلې ده. په دغه څیړنه کې افغانستان 8.15 پوینټس ترلاسه کړي دي او 15.15 زه داسې خبرې دي چې خراب نتیجې مخې ته راغلي دي. ران سرنیزا اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاري وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي او له دغې دوو خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پېشورانه صلاحیتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو ترهګرو ډلو په اړه خبرې وکړي چې له دغه هیواد په افغانستان کې تراګر بریدونه ترسره کوي او دغه له منځه یوسي او په وسوارو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو مستقیني او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي امریکا پر پاکستان د اتو اف شپاړس جنگل وتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکاري ایجنسی چې په نورو هیوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د اف شپاړس الوتکو د دغه پلان شوی خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبی ایشیا کې د دوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډیر شوزشته چې په دې اړه خپل تحفظات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوي دي چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عملي شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د F-14 جنگي جازونو د خرڅلاو په منظوره احتجاج کړی. له دې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې له دې ګام سره هندوستان مایوس شوی دی. د زیاته کړې چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، 2015 کال د افغانستان د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی کال وو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د 2014 کال په پرتله تیر کال ملکی تلفات په سلو کې 4 زیات شوي، چې په سلو کې د څه باندې 25 پړی د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچول شوي. د جګړې د کیلو لورو لخوا د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د کړو ژمنو سره سره ولی بیا هم د ملکیانو مرګ جوبلا زیاتیږي؟ دا پوښتنه نوریاس نوری د مرکې په پیل کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن له ویان رفیع الله بیدار څخه کړي. ښاغلی بیدار په ځواب کې وایي
داسې قوي میکانیزمونه تر اوسه نه دي راپیدا شوي چې د ملکي تلفاتو په هکله باندې کوټل اقدامات وکړي او په دغې کچه کې چټوالی راشي او کموالی راشي. نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکونې یو میکانیزم ولري. ولې افغان دولت او مخالفینو تر اوسه پورې دغسې کله ناکله مخالفین هم خپلو رسمي اعلامیو کې د ملکي تلفاتو د کچې د کموالي لپاره خپلو قوماندانانو ته اشارات کړي. دولتي مقامات هم په دې کال کې څو ځلې په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت په جلسه کې دغه مسله راپورته کړله. ولې داسې میکانیزمونه تر اوسه جوړ شوي نه دي اوس هم چې د ملکي تلفاتو لپاره کوټلي اقدامات او یا داسې ډب واچي چې د دې په کچه کې کموالی راشي؟
بیدار صاحب، کله چې بې تاثیره دي دغه راپورونو خپرېدل، نو د څه لپاره دغه راپورونه خپروي؟ آیا یوازې د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو هغه ارقام ثبت او رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او مخالفینو ته د دولت لازم سپارښتنې لرو چې دغه مسله د جنگ قوانین باید مراعات شي. ملکی ځایونه نه باید هدف وي او ملکی تجهیزات او هغه خدمات چې عامه خلکو ته خدمات وړاندې کوي هغوی نه باید چې هدف وي.
بیدار صاحب، په دغه راپور کې ویل شوی دی چې لومړی سر کې جګړې او نښتو ډېر تلفات اړولي، ورپسې بیا دغه ماینونو. وایي دا د نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او کیدای شي هغه جنگي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې مونږ د ډېرو لویو داسې پیښو شاهد چې هلته یوازې ملکیانو ته تلفات رسیدلي دي او مسؤلیت هم مخالف ډلې په غاړه اخیستی. ولې تر اوسه پورې یوه دوسیه هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه ده وړاندې شوې؟
د دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې کچېرته خپل ملي میکانیزمونه نشي کولای او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وسوري، نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کېږي. دولت باید د هغوی نه دعوت وکړي او راشي دغه څېړنې وپلټنې وکړي.
بیدار صاحب، تاسو هم یو ملي میکانیزم دی، یعنې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون، تاسو په دې برخه کې څه کړي دي او څه مسؤلیت لري؟
موږ دغه مسله پیدا کوو او دولت ته سپارښتنې کوو چې د جنگ قوانین باید مراعات شي. هیڅ توجیه نه لري چې مونږ وایو شدت د جنگ دی یا مخالفین په شدت باندې عمل کوي. نو مونږ هم په شدت باندې عمل وکړو. اطفال باید په جنگ کې استعمال نشي، دا خبره ورته کوو چې په جګړه کې استعمال نشي. ملکي تلفاتو مسله زمونږ د پاره سور خط دی. دا نه باید چې هغوی هدف وي، عامه تاسیسات نه باید هدف وي، د اوسېدو ځایونه نه باید هدف وي او په جنگ کې د دې باید خیال وساتل شي او د دغه جنیوا کنوانسیون چې افغانستان امضا کړی دي، بشرپاله قوانین چې کړی دي چې د جنگ حالات بیانوي، هغه به جدا مراد شي.
د ملکي تلفاتو په سلو کې 25 د دولت وسلوال مخالفین بلل شوي دي. اوس که چیرې د وسلوال مخالفینو سره د سولې خبرې کیږي، هلته د میستر شاه سره کینی او هلته بیا هم جګړې دوام ولري او ملکیان قرباني کیږي، تاسو دغه پروسه څه ډول ارزوئ؟ آیا پروسه باید په همدې شکل مخته ولاړ شي، جنگونه هم باید ورسره دوام وکړي، او که باید اول جګړه ودرېږي ورپسې د سولې خبرې پیل شي؟
د بشري حقوقو فعالین د ټولو نه زیات، د هر چا نه زیات سولې ته ضرورت لري. موږ د سولې په شرایطو کې د بشري حقوقو احقاق کولای شو، هغه تامینولای شو. ولې موږ د هر سولې په هر بیان غواړو؟ موږ دغه مذاکرات د اصول غوښتنې په اکله باندې کوم هلې ځلې روانې دي. دوه عمده شرطونه لرو. یو د 14 کالو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو په اکله باندې هغه تر خپل لاندې نشي. دویم دا سوله باید دومره عامه شموله وي او د ټولو ګډونوالو بخصوص د هغو قربانیانو چې په جنګ کې اصلي ضربه هغوی لیدلې ده د هغوی د اراو نظریاتو څخه هم باید پوښتنه وي او د هغوی مشارکت هم باید وي. ښځو مشارکت په کې حتمي وي. یعنې د ټولو اقشارو چې علاقه دي په دې سولې راوستلو کې هغوی د هم باید راشي.
بیدار صاحب، زما هدف دا و، آیا د سولې د خبرو له رسمي پیلېدو مخکې آیا دا ضروري نه ده چې یو اوربند وسي؟
زه وایم چې د سمبولیکو اقداماتو په توګه باندې هغه اولینو اقداماتو په توګه باندې دا هم ضروري ده چې مونږ ځنې ابتدایي هغه وو مونږ به دا ووایو چې راځئ مکتبونه به نه تړو، مکتبونه به نه نخه کوو، کلیکونه به نه په نخه کوو، عامه تاسیسات به نه په نخه کوو. په مجموع کې ټوله کې که چېرته دستبند وشي دا به ډېره ښه وي چې تر څو د سولې لپاره د اعتماد جوړولو په فضا کې او د ډېر ښه فضا کې دا سولې پروسه جریان پیدا کړي.
دا د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن ویان رفیع الله بیدار چې زموږ همکار نورجاس نوري ورسره مرکه کړې و.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوښته یو اوس هم درته د باختر ستوري خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې نن د پښتو ناول سل کاله کتاب باندې د لیکوالو تاثرات له یو ځوان کتاب خپرونکي سره د هغه په خبرنیز بهیر لنډ او شان مرکه او د وتلي هنرمند حیات ګردیزی په مړینه ریپورت زیات شوی دی. د خبرونه کوربه باز محمد عبد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به د پښتو ناول سل کاله نوی چاپ شوی کتاب باندې د لیکوالو تاثرات په یو رپورت کې ولرو. بیا به له یو ځوان کتاب خبرونکي سره د پښتو کتابونو د چاپ په اړه یو لنډه شان مرکه ولرو او په اخره کې به د افغانستان د وتلي هنرمند آیات ګردیزی په مړینه هم رپورت وړاندې کړو. لومړی رپورت ترازو. پښتو ناول سل کاله د هغه کتاب نوم دی چې په دې وروستیو کې احمد رشید لیکلی او خپور کړی دی. په دغه کتاب کې ښاغلي لیکوال د پښتو ناول سل کاله ارزونه کړي او یو شمېر ناولونه یې د ناول د تیوري په رڼا کې تر اړرخیزې څېړنې لاندې نیولي دي. دا چې یاد کتاب به د ځوانو ناول لیکونکو لپاره څومره ګټور وي او یا دا چې لیکوال څومره په دې توانېدلی دی چې د پښتو ناولونو اړرخیزه ارزونه وکړي، په دې اړه مو څو تنه لیکوال په دغه رپورټ کې درغږولي دي. پښتو ناول سل کاله د هغه کتاب نوم دی چې په دې وروستیو کې لچا پر راوتلې او په خیبر پښتونخوا سربیره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترلاسه کیږي. په ننګرهار کې هم د یو شمېر لیکوالو لاسونو ته یاد کتاب ورغلې چې د پښتو د ناول په برخه کې یې ګټور بولي. لیکوال او کرکتونکی محمد نومان دوز د یاد کتاب د لیکوال حوصله ستایي او وایي چې د ناولونو د تیر سل کلن بهیر په زړه پورې ارزونه یې کړې ده.
دا لومړی ځل ده چې رشید احمد په نوم یو څوک راپاسیږي. جالبه ده چې هغه عالي تحصیلات په کیمیا کې لري، ولې په ادبیاتو کې د کوم کار کړی ده، په دې کتاب باندې د څومره زحمت کړی ده، دا ډېره لوړه خبره. په دې کتاب کې د پښتو ناولونو له پیل نه شروع تر اخیره پورې څه دته معلومو، دا ټول راخیستل سوي دي، دا ټول سپړل سوي دي. هر ناول جدا جدا کتل سوی ده، د هر ناول په کرکټرونو باندې خبرې سوي دي، ناول په خوبیو باندې خبرې سوي دي، ناول نیمګړتیاوې په ګوته سوي دي. داسې څه هم ویلي دي هغه د خپل برداشت ناول ورقه په ورقه اړول لاغې نو ورسته په خبري ور باندې کړی. بل خبره سپ دې کتاب کې ماته ډیره مهمه خاره سو ماته خوان راغله، هغه دا چې دا کتاب واقعا یو علمي نقد ده.
انجینر اباسین بهیر چې تنزیه لیکوال دی او یاد کتاب یې لوست دی د ځوان نسل لپاره یې ګټور بولي او وایي کچیرې عمدغه شان د ډرامې افسانې او طنز سل کلن بهیر وارزول شي راتلونکي نسلونو ته به یې ګټه ډېره وي.
پرته د شکه دغه هڅه لومړنۍ هڅه ده او یو ستر کار یې کړی دی چې د ناولونو سل کلن بهیر ته یې وکتنه کړې ده. دغسې کچیرته د ډرامې فن ته، کچیرته د کیسه لیکنې فن ته، د طنز فن ژانرونو ته یو کتنه وشي، دغه هڅه او دې ته ورته نورې هڅې که چېرته وشي، نو دا به زمونږ دغه نسل چې په دې برخه کې کار کوي دوی ته به ذهني پراختیا ورکړي، وبه شي کولی چې یو شاهکار اثر ټولنې ته وړاندې کړي.
ډاکټر اسدالله خالص چې خپله یې هم ناولونه لیکلي وایي چې پښتو ادب کې تر دې دمه داسې یو کتاب نه و چې د ناولونو په اړه دې پکې اراړخیز معلومات زیات شوي وي.
دا طبیعي ده چې سل کلنې هڅې یو څوک راټولوي هغه بې ګټې نه ده، هغه ګټه ډېره ده. اول زه خپله شش او پنج کې وم، ځکه ما یو کتاب لیکه د تېښتې په نوم، نه مې شوه کولی چې ناول نوم ورکړم که وری نه کړم. ملګرو ولوسته وویل چې ناول دی، سره د دې ما ونه شول کولی چې هغه ته ناول نوم ورکړم. زمانه نیولې تر بل هر هغه چا پورې چې په دغه صنف کې لیکنه کوي، ناول لیکي، هغه به ته مناسبه ګټه پورته تکلیشی. زه فکر کوم په پښتو ادب کې دغه سیرنوان کتاب زما تر سترګو شوی نه او دا چې اوس ګورم خپل ټولنې ته، خپل لوست او د ادب مینوالو ته یو ډیر ښه او ګټور زیری ګڼم.
خو محمد نعمان دوست بیا په کتاب کې یو شمیر اشتباهات ته هم تم شوی، وایي که لیکوال په دویم ځل کتاب چاپ کوي باید چې پام ورواړوي.
دا کتاب هم له اشتباهاتو خالی نه دی. تاسو اشتباهات هم پکې رامنځته شوي دي چې لیکوال بیا لوستی وای، یا په دقت باندې لوستی وای، شاید دغه مخه نیولې وای. فرض کوم دا یو ځای کې د ناولونو د تبازات، ناولونو د پښتو د تبازات ناولونو څخه خپل ترجمې نه دي خپل لیکل شوي دي، د هغو لست وړاندې کوي. ولې په هغه لست کې یو کتاب څه دی شعر په اړه لیکل شوی دی، په شعر باندې د جنګ اغېزې چې هغه د عزت الله شمسي ده، هغه هم دا د ناول په ډله کې شماري. هسې که لیکوال صاحب دغه بیا له سره لوستی لږې دقت کړی وای، دا دونه غټه ستونزه نه شته ورته متوجه شوی ده. یا یو ځینې جای کې بعضې سنې دي سلکتېرو بیر راغلي دي، املایي بعضې مشکلات دي، یعنې ټایپي تېروتنې دي، دا ټول هغه شیان دي چې که بیا کتل شوی وای، ایډیټر کتلی وای، نو دا ستونزه اوارېدلې.
په یاد کتاب کې له لسګونو هغو پښتو ناولونو څخه چې په تېرو سلو کلونو کې خپاره شوي او د کتاب د لیکوال احمد رشید لاس ته ورغلي د ټولو یادونه یې کړي او په لنډه توګه یې پرې خپل تنقیدي نظر څرګند کړی دی. خو د صاحبزاده محمد ادریس ناول پیغله، د می سید رسول رسا خودکشي او میخانه، د ډاکټر شیرزمان تایزي ګل خان، د سلطان محمد ماټو خان انتظار، د سیده اسینه ګل ملکه، د عنایت الله خان یاسر زلند ارمانونه، او د رحیم شاه رحیم بی بی مبارکه یې منتخب کړي او اراړخیزه څېړنه یې پرې کړې ده. لیکوال د پورته یادو شوو ناولونو کیسه په لنډه توګه کړې او بیا یې د ناولونو په موضوعاتو، پیغامونو، پلاټونو، کردارونو، ډایلوګونو، ژبې او د ناول د ټولو هغو لوازماتو ارزونه کړې چې د یو میتود په بڼه ترېنه کار اخیستل کېږي. اختر ستوری گرانو مینوالو، په خبر جنگی مالکی عامر خان یاد د پښتو ادبیاتو د کتابونو خپرولو تملا تړلی او تر دې دمه یې د پام وړ کتابونه خپاره کړي هم دي. له نوموړي سره مو د هغه په خپرنیز بهیر یوې مرکې ته رابولم. عامر خان یاد صاحب، کدا راته وایي چې دغه د کتابونو د چاپ سلسله دی لکه نه شروع کړي او تر اوسه پورې به دي سو عنوانه کتابونه چاپ کړي وي؟
ډیره مننه باسابت صاحب. زه د چاپ کار چې کوم دی د کال 2010 نه کوم او تر دې دمه پورې مونږ تقریبا 1500 کتابونه چاپ کړي، زموږ د چاپخانه چاپ شوي دي.
ښه، په دې 1500 کتابونو کې خو به داسې کتابونه هم وي چې تا پې خپل لګښت کړی وي، یعنی بل چا درته پیسې نه وي راوړي او تا په خپله چاپ کړي وي. که داسې وي نو د یو څو نمونه راله واخله.
او داسې څه کتابونه شته چې مونږ په خپل خرڅ باندې کړي دي، په هغې کې د سید شبنم بیبي تګې نظر، د اقبال شاکر صاحب ری درنګې اوبو، د عثمان علي عثمان زپر هر هغه درمان، د صابر شینواري په باب د بیان د هنیمون دا ناول دی، منفعت منیروال چې لیونی شوې حال دی، وبې فطرت بنیرې، د چنارونو سوري، تسکین مریوال، چې خوښ سهارا به دا هم شاعری ده.
یو خود مصیبت دا ده چې د پښتو کتابونو بازار نه وي کنه. شاعران لیکوالې چې چاپ کی خلکو ته مفت ورکوي، نو تاسو بیا څه کوئ؟ تاسو کتاب لورنځه او ته وړي او کنه هم داسې مفت ورکوي؟
هغه کتابونه مونږ چاپ کوو چې کوم لیکوال په علاقه کې په نړۍ کې سنوم ساتي، نو هغه کتابونه چې مونږ چاپ کوو په پوره پښتونخوا کې دا کتابونه مونږ تقسیمو او بوکسلرانو ته هغه کتابونه خرڅېږي.
دا چې تاسو مخکې سنامې یادې کې د کتابونو د لیکوالو د شاعرانو نومونه ورسره یاد کړل، د خو واقعي داسې مشهور کسانو د دې کتابونه چې تاسو بوکسلرانو ته یا کتاب پلورنځو ته لیږلي دي، ریزلټ یې څنګه دی؟
ریزلټ ډېر ښه راغلی دی. دې کې بعضې کتابونه چې کوم دي نو په درېیم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، بعضې دویم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، او وخت وخت سره دغه کتابونه غوښتنه بیا هم کیږي.
دین علاوه داسې د مشهورو کسانو کتابونه هم تاسې نور داسې چاپ کړي دي چې زما د معلوماتو مطابق چې نیمایي پیسې هغوی ورکړي دي او نیمایي تاسې خرابات کړی دی، یعنی د خپل ځان نم لګولي، که دغه نامې راته واخلي.
برنی کتابونه کې هم صدا کتابونه داسې وو چې موږ پرې خپل نیم لګښت کړی دی، او بعضې هغه شاعران ادیبان چې هغوی سره مطلب وس مطابق د هغوی نه وي، ما پکې هم خپل لکه پیسې لګولې دي.
مثلا د یو څو نامې واخل کنه،
لکه دې کې داسې وو چې د خیبر افریدي سه پیچومیا کتاب دې کې د کمپوزینګ پیسې هم ما غیتا ور کړې دي، او کتاب می هم وته ور کړې دي. ګران بابا کتاب چې کومونو دې کې هم لکه د کمپوزینګ پیسې خپل طرف نه ورکړم چې کتاب چاپ شي. داسې نور کتابونه هم شته پکې چې هغه وخت په خوښۍ سره موږ مرستې کړې دي.
داسې کوم کتاب مخې ته راغلی دی چې حقوقي د ادارې سره محفوظ وي او تاسې نه د بیا چاپ غوښتنه شوې وي یا ډیمانډ یې زیات وي؟
او په دغه لړ کې اتلان کتاب چې کوم دی، کوم چې د مشال ریډیو نه چاپ شوی دی او خپور شوی دی، دا کتاب ما ته په پوره پښتونخوا کې دا کتاب نه ما ته ډیمانډ راغلی دی، هغوی غوښتنه کړې ده چې یار دا کتاب مونږ ته په بکس سټالونو کې نه ملاوي، که دا کتاب تاسو سره مونږ ته راولې چې مونږ یې په بیا واخلو. مطلب ډېر ادبي لیکوالان غوښتنه کړې ده چې دا کتاب دې مونږ ته ملاو شي. کمشال ریډیو د دې چاپ اجازت مونږ ته راکړي، د دې حقوق مونږ ته راکړي، نو دغه کتاب مونږ به په زرګونو تعداد کې چاپ کړو. پښتونخوا ګوټ ګوټ ته به د هر لیکوال لاس ته به ورسیږي.
ډېره مننه، خوشاله اوسې.
ډېر زحمت مشه، قدر منش.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری ټولنې مشر حیات ګردیزی چې لتی رسول لسیزو په دوران کې په خپل خواږه او زړه ته پریوتونکي غږ د غرنیو سندرو په ویلو سره د پکتیا په ډاګونو کې وحشي ګلونه په مسیدو راوستل، د فروری په پنځمه نیټه عمر او د خپل خواږه غږ مینوالې د ویر په ټغر کېنول. د ارواښات په مړینه مو لسو تنو سره په یو رپورټ کې خبرې کړي دي. دا غرنی سندره د ارواخات آیات ګردیزی له خنجری راوتی. آیات ګردیزی د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری شورا رئیسو چې تیرونه د زړه د ناروغۍ له امله ومړ. د افغانستان ولسی موسیقي په دریو لویو سبکونو ویشل شوی چې یو ته یې ننګرهاری سبک وایي، بلې د کندهاری سبک په نوم، او دریم هغه یې د لوی پکتیا د سبک په نوم یادیږي. د پکتیا د سبک د ساز انداز هم بدل دی او سندرې هم د نورو سیمو له سندرو سره فرق لري. لیکوال او شاعر مصطفی سالک چې د افغانستان په ولسی موسیقۍ څېړنه کړي وایي چې حیات ګردیزی د لوی پکتیا د موسیقۍ په سبک کې د سر په سندرغاړو کې شمیرل کېده.
حیات ګردیزی چې په غرنیو سندرو په سبک کې ډېر زیات مهارت درلود، ډېر پوهېده، او زه فکر نه کوم چې د پکتیا د موسیقۍ په سبک کې دی تر د لوی سندرغاړي موږ ولرو یا درلوده. په هغه وخت کې چې د ځوانو د یو شوقي په توګه به ته ډیرو وجرو ته ولته به خپلې سندرې ویلې، به چې خلکو د آواز خوښ کړ نو بیا د سندرو ته راووته. کله ما د پښتو د فلکلوري موسیقۍ په اړه پلټنه کوله، د سره د افغانستان د ولسی موسیقۍ په اړه ډیره زیاته پوهه وه. نو نه یوازې دا چې د سندرغاړي، بلکې د په ولسی سندرو باندې او په ولسی موسیقۍ باندې ډیر ښه پوهېده. لبد امر غزمون دغه سندرغاړي دغه هسته امري خو دې ته څوک پام نه کوي، حکومت ورته پام نه کوي.
د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری ټولنې مشاور او ویان محمد ایوب فضلی وایي چې آیات ګردیزی ورته سپارښتنه کړې و چې د ریژبو خزینه او نارینه سندرغاړو سره د پښتو د سندرو په برخه کې مرسته وکړي.
په افغانستان کې اکثر سندرغاړي ترجیبی ورونه زمونږه پښتو سندری وي، داسې طبقه هم چې پښتو سندری وي، هغه کوم مسؤلیت او رسالت د موسیقي د اصلي موسیقي په خدمات هغه سر ته وړی ده. البته زمینه موږ ته هیچا نه ده برابره کړې، همدغه اتحادي او د همدغه اتحادي رئیس خدای بخلی ګردیزی صاحب و د ده په ارتباط منگا منڈے حالی زلی کڑی کر دے زائی او خشخیت ہو تی تمرا کارو نے کڑی شہدہ سڑے خپل نظر ہو لری
کلیو پلو پختانه د پختو موسیقۍ سره خپل اروایی تړون ساتي، نو بل طرف ته نه په ولسی کچا او نه هم په دولتي کچا هنرمند قدرول کیږي. دا چې حکومت به د حیات ګردیزی له کورنۍ سره مالی مرسته وکړي او که څنګه، دا پختنه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس دارنګي ځوابوي.
د هنرمندانو سره د کومک یو صندوق شته دی. وزیر صاحب سموده مخ کې هدایت کړی چې دا باید پیاوړی وي، چې دغه څه لازم مرسته ته هنرمندان ضرورت لري هغه سره باید مرسته وشي. نو رښتیا هم چې حیات ګردیزی یو ډیر حقدار سړی و، افغانستان اصلي موسیقي د ساتنې په برخه کې، د تدرشد ورکولو برخه کې بیخي زیات خدمت کړی دی. ټول هنرمندان حقدار دي، حیات ګردیزی هم حقدار دی. وزارت به انشاء الله لازم مرسته سره وکړي، خو یو عمومي ستونزه لرو چې دغه څه یو مشخص کافی اندازه بودیجه وزارت ته په اختیار کې نه ورکړل شوی، ولې دغه صندوق که پیاوړی شي د دې د لارې به وکولی شو چې بیا د هنرمندانو سره لازم مرسته وکړي.
خو شنونکي په دې باور دي چې که حکومت د ولسی موسیقۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره تګلاره جوړه نکړي او د بیوزله سندرغاړو غم و نخوري، نو هغه فولکلور او هغه موسیقي چې د بودایانو او زردشتیانو له وختونو را روانه ده، هغه به د تل لپاره له پښتنو سره مخه وکړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
بلشے ندے